او همدارنګه د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی او دغه هوا چې ده ډیر زیات وچه ده. نو په دې کې د دې لعمل څخه ورشتنه هم ډیر زیات کا اندازه سره وي. نو خوشا و گلریز دکون که دو زمر استاسو در این وزی لوست موضوع کم چه مر استاسو زمر دکران هیوار افغانستان موقعیت و سلور های و پیجندلی ده دیتر سنگ در افغانستان طبعی جغرافی هم و پیجندل چه طبعی جغرافی ها پخپل افغانستان در طبعی جغرافی لپلو سخه یو پر دری برخه یه در غرون لری یو تشکیل کرده و هم دارنگ الوری سطح هم و پیجندلی دشت و پا حق رو هم و پیجندلی. تاسو ټول درنوز د کون کې تمې 15 پښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول کډرمنځ د کون کې به هم دغه 15 پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي او ورسره به د هاري پښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پښتنو پر لور باندې تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي. یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي او همچنان دویم سوال چې دی لوړ سطحې یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپېژندل د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړې لري. یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چې کې نوشته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مندې په یو څه پوسیو او سیږي او یو څه مزده کړي وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر من او ګلری زکون کو ز پرشنه هم خار یو زره به هم تاسو ټول تشرغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافي مزمن سلرم دوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من او ګلری زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن قدر من زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې سلرم لوس موضوع د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله یو وشته من پهل به تر یو دې شمه سپې پني. هم ترنګ قدر من او ګلری زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهیږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه به راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ استاسو د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له سپوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له، د همچنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولرو. خوشو قدر منو زده کوونکو، لکه څرنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د اتیا درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 60 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سم خوږو ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځه څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلګي زده کوونکو ورپاله یو چې یو له هغو یو چې له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولي لري چې په دې برخه کې مور او تاسو د اروپا د یو شي د پړي او سرحدونو په حق له معلومات لولو اروپاله دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچپېر شوی لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مور او تاسو ټول ولوستره چې اروپاله یو چې دریو خواو ته او ودی یې هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچپېر شوی او وی خواته و چې د نوټر ته مور او تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپاله دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچپېر شوی دی چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانهي سمندرګي و چې ما تاسو ټول ته وویل چې مدیترانهي سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروت دی یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې شوي دي نو اسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده یعنی د اسیا په پرتله باندې دا کوچنی چاپ وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی نو د دې ترڅنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجتمد سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیتراني په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د اسیا په لوی وچې پوري چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یو نشه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمېر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری چې د هغوی څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم په وجه سم کې موقعیت لري درې برخه او بدی او یو برخه چې شته وچه ده چې په دغو سیاسي وحیدونو کې د وحیدونو شمېر چې وو مور او تاسو ول وستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو د سویس هیواد دی د لوګارزمبورک هیواد دی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او داسې نور هیوادونه دی چې په دې لوی وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې ناکه چیرې موږ دې لوی وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کوچني هیوادونه پکې موجودیت لري یا هم پکې موجود دي چې د هغو له جملو څخه یو لوګارزمبورک هیواد دی مالتان دی لختان دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دای کوچني هیوادونه دي هم چې نن درنوز د کون کو تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په نښه کړی دي د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالیز د کون کو مو راو تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډلې چې و درنه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروی پالند اسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه ایتالیا هیواد یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیه او اوکرين، د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي د هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هایلند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپل منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل اوس هم راځو د لوستون کې برخې ته چې پرې مرکې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیه په حق بشپړ معلومات پلولو او په حق له به معلومات ترلاسه کړو. خوږه قدرمن زده کوونکو د اروپا په لوی وچې کې د طبيعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو ډکو سندونو او متدل اقلیم او پر اورښت تشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي، نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو وګړي زده کوونکو، دا اروپا لویه وچه ده، په دې کې زیات شمیر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویه وچه د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښتې هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده، او زیات اقتصادي فعالیتونه پکښې کې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچې سره پکښې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکښې کې میشت دي. تاسو کولی شئ چې په نقشې کې متوجه اوسېږي د اروپا د لویې وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولی شئ. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا په لویه وچه کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویایي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویایي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لوېدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دوهم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویو وچو څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هېوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هېوادونو او ځینو هېوادونو کې لکه المان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي، چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي، او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي، چې زیات په منځني اروپا، المان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي، چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی وي. خو شاو قدر مونږ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې، د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ قومونه یا هم سلویان دي. دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي، چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو، چې پخواني یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي، چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته، چې کوچني پخواني قومونه هم دي، چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. هم چنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شخص دي په دې برخه کې مرتاس د اروپا د لوی وچی د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه آلماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولندي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولی ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې، او د اروپا د لوی وچې ژبې او نژاد په حقله معلومات ولوسته. اوس خوند لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوی خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نیوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نیوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نیوشته کوي، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومو اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی قدر منو ګللی سکون کو زه پرشنا غمپاری او زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما تنه هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې په پتن می درنو سکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سری او نه لوستا امره کی ولري خوشوګلیز د کونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ تاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او کوم په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوړو لیز د کونکو د پراته وجو د کټ پهلې ما هله د چته لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه تکړي خوشو قدر منو زده کونکو د لوستر پای په شیبو کې موږ تاسو لومړی د اسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات بلو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له غوړو لوی وچې له جبلو څخه شمیر کیږي، کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روي څخه یو توده اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشته وختونو کې لیدل کیږي، او هم چې نن دا لوی وچې یو له غوړو وچې له جبلو څخه شمیر کیږي، کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل د دې ځکه په دغه لوی وچې شیدې د اقتصادي زیپوالي په کې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېشته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دې ورستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، تر څو وکولی سي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي، تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي، چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی سي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي، هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي، چې دغه باید دوی وکولی سي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شدي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، د کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سره، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شوله چې دغه د مخه 2015 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمید هیوادونو په منځ ته راوړي وو، چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل وو چې د افریقا لویې وچې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړله. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمن زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه، او څلورم خپله دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري، او هم چنان په 1991 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 415 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوه، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1991 میلادي کال کې 415 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوه، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه که چیرې موږ دا تقسیم بندي کړو، 2.2 برخې جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي، 2.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې، او خوراکي توکي لږوالی و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسانو ژوند کوي، چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو یې اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډایاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري، چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کښتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې دا نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالي رسېږي. د نفوسو ګڼوالي د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دی. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق له ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حق له معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ویشتي هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویې وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ او تاسو ژبو په حق کله ویلی وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په حقله ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 300 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې درې سوه ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي درې سوه ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري، هری ژبې شامل دي. دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي. دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي. او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي، چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هر برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. هم چنان درنو زده کونکو د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه و سوی. خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او هم چنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کونکو د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوایي لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځ برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځ افریقا کې سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې، کیله، اناناس او په حاشیه کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کوي، دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درسه پرې دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو، لیز کون کو زې برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح کلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون څلورم لوستا هله د چې تاسو ټول کډرمن او ګللې ځکون کې برتر او غوړو صحتمند او سړي او د سیاح جامې بون پټن وي. درنو ځکون کو د چې زمو راستا سودنن ورزي لوست څلورم لوست دی. نو زمو راستا سودنن ورزي درسي موضوعات عبارت دی: لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډرمن او ګللې ځکون کو د پراته وجو دقت په هله یما هله د چې د لوست پای پر رسره ماتیاو کری او یو څه زده کری. هروز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې لري. یو د شمې سپې نه پیل دی، بیا تر 23 سپې پری. کدر منو ګلالي ز کون کو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، لازم مرستاسو په لوس کې به نن ورځ مرستاسو سو مهمې موضوعګانې ولولو چې د هغو موضوعګانو څخه لومړنی موضوع لندبال په حق لري چې نن ورځ به مرستاسو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. د لندبال کلمه خوښ ز کون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلی او سیږي او د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ مرستاسو په افغانستان کې د لندبال د کلمې سره آشنا کیږو چې په افغانستان کې لندبال تاوی کیږي. قدر منو ګل لري ځکون کو لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت ته وی کیږي، هم نمجنې هوا ته وی کیږي چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د وی سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجاوتاسته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجاوتاسته سرګندوي چې غالبا د لمدبل لرونکو سیمې په افغانستان کې په غرنوی سیمو کې په ترسترو کېږي. یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړې سطحو کې دي، هغه سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري او په لوړې سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کېږي چې لندبل لرونکي هوا یې ډېر ژر اشبا کېږي او د اورش لامل یې هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري. قدر منو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کېږي، لبلې خوا څخه دغه اورش چې د هند سمندر د موسمي اورښتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورښتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنۍ کتلې واکمن کوي، چې لمړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې څپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې څپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکي هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیس لوري ته ځي، چې دا د هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورښت لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالګي زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي، چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډیر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلې سو چې هغه په خپل 28 ملي متر پر سانتي ګرید او یا هم د یوزرو درلس ملي باره ده. خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په همهغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو، نو دغه د سیمابو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه شول، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي، چې په ځینو مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندلی سو. خو زده کوونکو، تاسو په خپل کتاب کې کولای شئ چې انځور ته متوجه اوسئ. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړی دی، په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاش، د سمندر لکچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی، چې د سټیشنونو کې لمړنۍ په خپل لمړنۍ سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی، چې د میاش دی د اکتوبر د میاشتې کې 3350 اندازه سره د سمندر لکچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 6.8 رسیږي. هم چنان جنوبي سالنګ چې دی، هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر لکچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 6.9 رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولای شئ چې په ترتیب سره په حقله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حقله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده، چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمیرل کیږي چې ټیټ فشار لري، په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړه نه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرشې دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلرم چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا د افغانستان شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې زیات اورښت نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او همچنان د لندبل په حقله معلومات لاسته راوړل. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حقله معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري، چې د هغو له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر 50 برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړنۍ اقلیمي سیمې د صحرایي یا هم دشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دوه مې هم د منسوني اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د ستیپ اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دی، چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرایي یا هم دشتي اقلیم په حق له معلومات بلو، دا چې د لمسخه روشانه ده، دا هغه سیمې دي په کوم سیمو کې چې اورښت په کمه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي دا اورشت منځنی اندازه چې ده د لسو څخه تر پنځو ملي متر پورې ده، خو ډیر په ځنډ سره دغه اورش رامنځته کیږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دشتې او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو دویم چې دي منسونی اقلیم دی، چې منسونی اقلیم په خپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي، یعنی زیات شمېر صحیح چې دي برخې چې دي په دې کې راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي، د لغمان یوه برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تیره بیا د خوست او د هند سمندر له منسونی بادو څخه اغیزمن دي، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړی ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نورې دغه سیمې چې دي په لندې په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 480 ملي متر پورې رسیږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوی ده. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو بل هم درېمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی، دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی زموږ په ګران هیواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی سو او موږ او تاسو یې پیژندلی سو، ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري، یعنی د دې اوړي چې دي اوچ او تود وي. همچنان د دې تر څنګ دوهمه ځانګړنه چې ده هغه په خپله اورښت پکې کې زیاتره د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورښت زیات وخت چي هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي، چې دا یې هم موږ او تاسو کولای شو چې مدیترانی اقلیم له لحاظه وپیژنو. او دریم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه په 22 کې وي. او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 30 ملي ملي متر پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېره کېږي، چې یوه غوره بېلګه ده. او موږ او تاسو ویلی سو چې د غزه ونې چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنۍ، خرما ونې، سروي او مدیترانایي اقلیم کې ښه وده کوي. او دغه د مدیترانایي والی له سیمو ښه نشه یا هم بلګه بلل کیږي. د دې تر څنګ قدر منځده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سف د سیمو اقلیم په حق معلومات لولو، چې د سف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترنی اقلیم په پرتله یو پراخ سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، او هغه سرګندی ځانګړتیاوې چې د سف اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخه د سانتیګراید درجه د 20 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 تر 50 درجو پورې زیاتیږي، یعنی په لومړي سر کې دا په 20 درجه وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 تر 50 پورې زیاتیږي. او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي. او د سب سیمې زیاتره واښه لرونکي او چټي کای دی بوټي په ځینو ځایونو کې لري، چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي، او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. ستف چې دی په خپل د شمالي ستف ساحه چې د جنوب سیمه ده، او د شمالي په ستف کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د ستف د واورو په سیمو کې دي، چې هندوکش شمالي زوړي د شمال ستف په برخو کې شمېرل کیږي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو د جنوبي ستپ اقلیمي ساحه ولو، چې د جنوبي ستپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده، چې یو شمېر سروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي، او پراخه ساحه ده، خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاوري خبرې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات لس راوړل کیږي په کم اندازه سره دي، او دغه ساحه چې د پخپل د شمالي ستپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې تر څنګ د الف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهمو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، او هر سیمه خپل ځانته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو ویلې چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت درجه په زیاته اندازه سره وي، او په غرنیو سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډېرې واورې په لوړو غرنیو سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال که در منځ ځکون کو نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله ده چې تر دې دم پر یو څه مو ترلاسه کړي وو، اوسېږي او یو څه پوسي وو اوسېږي، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول که در منځ ځکون کې به په وخت سره اجرا کوي. نو سوالونه تکراروم درنو ځکون کو، تاسو په خپل کتابچو کې لزر سره نوٹ کړئ. لومړنی سوال د ستپ د سیمو اقلیم تشریح کړئ. دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلئ. نور نو درنوز د کون کوز مر راستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله باندې په یو څه پوسي او سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. دره په مان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس.